السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه ورته د درسنګ 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکاري فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان په ډیرا بوکټی کې د ماین په یو چاودنه کې څلور امنیتي عسکر وژل شوي، نه نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي صورتحال خبرې کړي، او روس وایي غربي هیوادونه د ناتو پر پراخیدونکي رول د ماسکو امنیتي اندېښنو ته پام نه کوي. د خبرونو تفصیل: د کوټینا 3.5 کیلومتره لری ختیز لورته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28مه یو ماین چاودنه شوې چې لامل یې سلور کسان وژل شوی او نه نو ټپیان شوی دي. دا پیښه هغه وخت شوې ده چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس یو ځایي کمانډر نوابالدین پر زرعي ځمکو جوړ سولر سیستم باندې ډزې وشوې، او چې کله هلته لیویز او د امن فورس وانان ورسېدل نو پر دغو د ماین یو چاودنه وشوه. چارواکو په ژوبلو کې د دریو کسانو حالت نازک خوده، او دغه د پنجاب شیخ زید روختون ته رسولی دي. تر اوسه دغه پیښه ذمہواری چا نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس پیزنجو د پیښې په غندلو سره ویلي چې دوی به د نامنۍ خورونکو خلاف سخته کاروایی کوي. د ډیره بوکټی چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې د دینه یوازې دوی ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوسو وسلوارې ډلې له لوري د امنیتي سرتیرو پر یو چک پوسټ باندې برید شوی و، چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل شوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل شوی وو او درې نور نیول شوي وو چې وروستي ذمهواري بلوچ لیبریشن فرنټ منلې وه. په شمالي وزیرستان کې پوځي مشرانو د ځایي ملکانو، ځوانانو، ځینو نورو مشرانو سره د سیمې پر امنیت او نورو چارو خبرې کړې دي. دا خبرې د جنوري پر 28مه په میرامشاه کې په یوه جرګه کې وشوې، چې پکې د ترهګرۍ، هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي په لارو چارو بحثونه وشول. په شمالي وزیرستان کې پوځي سرچینو د جنوري پر 28مه مشال ریډیو ته وویل په دې امنیتي جرګه کې د پوځ لغاړي میجر جنرال نعیم اختر او نورو اعلی چارواکو برخه واخیسته، او د شمالي وزیرستان مشرانو ته باور ورک چې د سیمې د خلکو د امنیت لپاره پوس کوټلې پلانونه لري، او د هغوی د سر او مال ساتنه به په هر صورت کې کوي. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکې خالي وزیر د مقدمه اوریدنه د جنوري په 28مه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. د پرونی اوریدنې پر مهال علي وزیر هم یاد عدالت ته وړاندې شوی وو. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل د مقدمه د اوریدنې پر مهال دوه پولیس هم د ګواهۍ په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړل. دغې وروسته د جیل چارواکو د سیند صوبې د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې علي وزیر د کراچۍ زندان د خیبر پختونخوا د بنو جیل ته واستول شي. پولیس تاول لري چې د پی ټی ایم مشر په کراچۍ کې د ریاست خلاف وینا کړي وي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تورونه ردوي او وایي د 2000 کال د دسمبر په 6مه نیټه د پختون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې علي وزیر د هیچا خلاف او نه هم د ریاست پر ضد وینا کړي وي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې پرون د ځوانانو انجینرانو یا ینګ انجینرز لخوا د بیروزګاری ختمولو، دوی ته د سرویس سټراکچر ورکولو او د ځینو نورو حکومتي پالیسیو خلاف مظاهره کړې دي. په سوات کې هم تیره ورځ دغه سیمه مظاهره ترسره شوې ده. له سوات د پاکستان ینګ انجینرانو د مرکزی شورا غړي عارف روان مشال رادیو ته ویلي دا وخت په ټول پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات انجینران بیروزګار دي.
زمونږه بیروزګاری دا زمونږه کنسټرکشن انډستری ډیولپمنټ بورډ دی زمونږه د پی سی انډر جوړ شي، ایچ ای سی چې کوم غیر قانوني نوټیفیکیشن دی هغه دی فوري تور واپس واغسته شي، سرو سټرکچر دی انجینیر تور کړی شي، او پاکستان انجینیر کونسل کې دی ینګ انجینیرز لا نمائندګي ورکړی شي.
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت د پرونیو مظاهرو په اړه سندي ویلي، خو وړاندې صوبای حکومت په وار وار ویلي چې هڅه کوي په صوبه کې بیروزګاری کم کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي غربي هیوادونو د ناتو پر پراخېدو د ماسکو امنیتي اندېښنې لپاره غورځولې دي. دا له هغې وروسته ده چې امریکا له روس څخه یو ځل بیا د یوکرین سره نږدې له سرحدي سیمو نه د روسي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پوځیانو ځای پر ځای کولو پر دغه ګاونډي هیواد د حملې ویره پیدا کړې ده. د جنوري په 28مه پوتن د خپل فرانسوي سیال ایمانوئل میکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې روس په احتیاط سره ماسکو ته د امنیتي ضمانتونو د غوښتنو په اړه د امریکا او ناتو لخوا لیکلي ځوابونه مطالعه کوي او له هغې وروسته به د کوم ګام پورته کولو فیصله کوي. او بل خبر دا چې د شل اوریز کرکټ ټورنمنت پاکستان سپر لیګ یا پی سی ایل په دویم میچ کې پرون پېښور زلمی کوټه ګلیډیټر ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. نن به دغه سپر لیګ دریمه لوبه د ملتان سلطانز او لاهور کلندر ترمنځ په کراچۍ کې کیږي. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده اسد نه اوریدل او ریډونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په وبپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسود خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د بلوچستان په ډیرا بوګډی کې د سمکه لاندې ماین چاودنې په نتیجه کې سلور تنه وشل شوې دي او نه نور زخمیان دي. په وشل شو کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي دي. په پیښه د بلوچستان حکومت د خفغان سرګندونه کړې او په پیښه کې راتورونو کسانو د نیولو امر هم کړی دی. د دې بریزي مواري لچانه د منلي په ډیرا تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ویکپټ څخه 350 کیلومتره لری په ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه سوې ده چې لامل یې څلور کسان وژل سوي او نه نور سخت ټپیان سوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شو کله چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پرزریم زکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناڅرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي و ځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز عسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تی محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډیره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي شرانو ګډون وکړي. د ډیره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډیره بوکټي د چاودنې غندنه شوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه هیوازي نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټول کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډیره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی وو، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته یې ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی وه. بل غاړې ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 28 نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 15,000 او 1380 کلو هرتز.
په میرامشاه کې ځایي مشرانو ځوانانو د پوځي مشرانو سره د سیمې د امنیت او نورو ستونزو د حل په موخه لویه جرګه کړې. د جنوري په 23 دغه جرګې ته د ټولو سرکاري محکمو افسرانو هم وربلل شوي وو چې د ولس مسلې واوري او حل لارې وټاکي. پوځي مشران وایي جرګې ته د ټولو ستونزو د حل باور ورکړی دی. د سیمې ځینو مشرانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي دوی پوځي چارواکو سره په امنیتي مسئلو او د بېکورې له وجې د خلکو په مشکلاتو خبرې کړي دي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرامشاه کې د حکومتي او فوزي مشرانو سره د شمالي وزیرستان او اطمانځای مشرانو ځوانانو جرګه شوې چې پکې د ټولو سرکاري محکمو افسران مشران هم وربللې شوي ول. وزیرستانیانو د فوزي مشرانو او ټولو محکمو افسرانو په وړاندې د سیمې یو شمېر ستونزې په ګوته کړې او د حل غوښتنې وړاندیزونه یې وکړل. جرګه ته هلته د فوز مشر میجر جنرال نعیم اختر د دوی غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړی خلیل وزیر وایي چې جرګه کې د ترهګرۍ مخه نیولو، امن باوري کولو او نورو ستونزو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
دا ډېرې پهلو باندې راغدو وشول، خصوصي تور باندې داغه باندې چې د دشتګرتی دو داغه څنګه وو، د خلک میزو کنټرول کوي څنګه به راغدو تروالي، او دویم ټاپک دا و چې د کرپشن باندې و سرنګ میز در روکتام وکړو. ډېرې مختلفې رایې ورکړلې چې مذاکرات وکړي دغه خلک سره، ارکیزیه کیسه راغدو سره وکړي. ټولې محکمې هیډ اف ډیپارټمنټ دازي موجود وي. دغه د اول سر شي څومره نقصانات شوي دي، د هر څه شي شوي دي نقصانات. ازلاو کو خلته دا ورکو په کیم د ګلم خون روډ دی چې دا په صحیح طریقه سره خلوصي چې چیرې وزیرستانیون دي چې پتلای روتلای شي.
د جرګې یو ګډونوال ملک رحمان الله مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې سیول او فوزي مشرانو ته وویل چې د سیمې اقتصاد په خکولو توجه ورکړي.
جوسی صاحب کولی کچهری رغشتي و، جوسی صاحب خپل خبرې پر خړې او تجویزي وغوښتل. تجویز خو راغل، خو مسائل ډېر زیات دي. امن تعلق دی، روزګار سره دی. چې کله سړی مصروف شي، اقتصادي مصروف شي، اټوماتیکلی امن سایډ ته روشي. خو میر بربر تجویز ورکړی دی چې ګلم خان بارډر نه چیک پوسټ کیم دی، کسٹم چیک پوسټ د کجوري ترور چې وزیرستان ټیکس فری وي، دا یو انټرنیشنل منډي جوړا شي.
ملک خان مرجان وایي چې د جرګې اصل مقصد سیما کې امن باوري کول وو.
نن جرګې مقصد دا و چې په علاقې کې امن وروسته څه طریقه و چې سکاول په چار دی وسنه دی موجوده کور کمانډر په ریسپانس دی. او دا غوړي چې دا ماملا څه سرعت وي چې موږ په وخت سره سارته وغراسي او خاتمه شي.
شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال نعیم اختر مشرانو ته د ټولو مسایلو فوري حل ډاډ ورکړ. حالته د فوز مشرانو مشال ریډیو ته وویل بلارې شوی خلک حکومت او فوز ته په خوخه ځان سپاري، نو ورسره به نرمي وشي چې د ټولنې عادي وګړي جوړ شي. د فوز مشرانو وویل چې جرګه ته باور ورکړل شو چې امن لپاره فوز او حکومت سنجیده دی. د سیمې اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمېر اقدامات لګیا دي. غلام خان تجارت پراخ کولو لپاره سلور نور لوډ ان لوډ پوینټس خلاصوي. میر علی کې د سلو زده کوونکو لپاره آرمی پبلک سکول او هاسټل بازار خلاص شي. میران شاه کې آرمی پبلک سکول لپاره د سلو زده کوونکو هاسټل جوړوي. د فوز مشرانو وویل آرمی او ایف سی کې برتی لپاره وزیرستانیانو ته شرایط اسانوي. د شمالي وزیرستان 201 سلويخ ماشومان د ملک په مختلفو آرمی پبلک سکولونو کې وړیا زده کړې کړي او د غشمیر نور هم زیاتوي. شمالي وزیرستان غلام خان لوړه منډي او ډانډي کچ بارډر مارکیټونو خلاصولو کې سر ته رسېدلې. توچی پار بانډا پول باندې به روان کال کې کار پیل شي. په دې وروستیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وزیرستانیانو او فوزي مشرانو ترمنځ د سیمې امن او نورو ستونزو د حل په اړه جرګې او غونډې توندې شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ علي وزیر د مقدمه اوریدنه د جنوري په 13 د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. له عدالتي کاروایۍ وروسته د نوموړي وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ د زندان چارواکو د سند کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې علي وزیر دې له کراچۍ نه بنو جیل ته واستول شي. قادر خان دا هم وایي چې د پرونی اورېدنې پر مهال د علي وزیر صحت ښه نه و. علي وزیر له تیرو څو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. دغه پرضید د 2000 کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په یو جلسه کې تر وینا وروسته مقدمې درج کړل شوې دي. پولیس وایي چې علي وزیر د ریاست ضد خبرې کړې دي خو نوموړی یې ردوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د جنوري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغۍ اخته دی او د دې له کبله علي وزیر 13 یوه شپه د جیل په روغتون کې تیره کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماته وی طبیعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی بیگا ټول شپه میں جیل په اسپتال کې تیرا کړی دا او چراغ له نوم طبیعت خنو رنگیم لکشن جړو بیا د عدالت نه اجازه تو وختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره موږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې دې د فیزیوتراپی کیږي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړی چې د جنوري په 13 د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جره مکمل کړه او دین علاوه د جیل سپرډنټ چې د سند ګورنمنت ته خط لیکلی دی اجازه غوښته چې علي وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کړي.
جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سورا بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی خو علي وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دی او بیا په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د شالتیب ټاون په مقدمه کې خپله پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 1 نیټه یې د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږلی شي. د جنوري 13 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی وه. د دسمبر په 10 کال 2000 د سوراب بوټ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړې وه. په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13 د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي خو علي وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14 کال 2000 په پیښور کې نیولې شوی وو د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼا سلګونو اوسیدونکو د قومي اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په 6 کال 2000 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړې ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سردرد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د تیرا وګړي وای چې التا د تیرو 500 میاشتونه موجود یوازینی ای ټی ایم مشين خراب شوی دی، او د سره د صداي امن په نوم تر پروګرام لاندې ماشومان او خسي د مالی مرستو تر لاسه کولو محروم شوی دی. دوی وای په کار ده چې التا د یو شمیر بانکونو څنګه پرانستل شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوي دي ورته ورکړل شي. د صداي امن پروګرام چارواکي وای چې دا ستونزې په پام کې ده او د ای ټی ایم مشين د سمول لپاره کار پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر لری پرتی سیمې تیرا اوسیدونکو وای چې هلته په زرګونه بادای لپاره جوړ یوازینی ای ټی ایم ماشین خراب شوی. امیرمن یو ماشومان د صدای امن پروګرام لاندې د خپل میاشتنی او معاوضو راخستونه محروم دي. د تیرا میدان یو وګړی کرامت الله اپریدی مشال ریډیو ته وای
مساله یو دردسر جوړ شوی دی. د 500 میاشتو نه ای ټی ایم ماشین خراب شوی دی. دلته کې د صدای امن چې کوم 2500 روپۍ ملويږي پساونو روزانه زنونه ول د تکلیف هغه مشین خروپی واپسی بیا روشی بیا په خبر لا کډونه ولاږي هغه پکې ورکن شي ډرایورونو لا ویر کی هغه لا ویر کی چې دا د نېشنل بینک لا چارواکو لا وی چې دا شای زر تر زر جوړ کای شي. نو لکه ګورنمنت نن دا مطالبه چې موږ د پورا دلتا بینکونو برانچونه کولو کړای شي مختلف قسم لا.
د پردو د ریلیف کمیټه مشر معروف اپریدی وای چې په تیرا میدان کې د ای ټی ایم مشین په شمول خلکو ته د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوې ورکړل شي.
د تیرو حال چې کوم صدای امن کارډ وس راشتا دی هغه چې دا 2500 روپۍ راخلیم نو هغه بیا بوډی لرسی او په 2500 روپۍ پسې چې وروشي او واپس نو نن سابو 500-600 روپۍ د یو طرفه یو خرچا کیږي. نو تقریبا 50% پیسې صرف دا پیسې پر حاصلو باندې د دونه ولاږي. چوال خدا اماؤنٹ چکم دولا ورکا وہ دوم رقم دای چی دی یو وڑو کی خونا دون خو پریدا چی یو شاس میاشت خون پی نشی تیرے دای.
دا صدای امن پنوم پروگرام دا خیبر زلی مشر عبدالغنی وای چی منگ دا خیبر ڈپٹی کمیشنر پزاریا نیشنل بینک مرکزی چانگی تاویلی چی دا تیرا میدان دا خلق دا ستون زدی ہوا رکتل شی.
او نمون کڑے رای دا خم کڑی دی ٹول ڈی سی پی تروبا نشوی دلتا بیا من پی کودا حالا موسم لخش انشاءاللہ دا نیشنل بینک نیشنل بینک هم بده کې اوسټیک هولډر دی کنه نیشنل بینک ته هغه شوی دی باقاعده خو بیا هم پروجیکټ روان دی او موږ سټاف هم مکمل دی او ای ټی ایم مشین ته موږ رکړی دی شکایتونه هم کړی دي خو جفیل راغله نه دی.
سمو د مخکې حکومت نړیوال بینک په مرسته په قبایلي سیمو کې د صدای امن پروګرام په نوم پروژه پیل کړی چې په دې کې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د 2 کالو ماشومانو میندو ته په 500 قسطونو کې لږ تر لږه 12000 روپۍ ورکولی شي چې د هغوی لپاره پرې خواړه واخلي. د صدای امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې هلته د دوی په مرکزونو کې د میاشتنۍ روپو اخیستو په وخت ډاکټران د هر ماشوم طبي معاینه کوي چې جسماني او ذهني وده وکتل شي او د هغې مطابق بیا ورته دوایانې او خواړه ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په دوبی کې روان اقتصادي او کلتوري نندارتون یا د دوبی اکسپو په نامه نړیوال مارکیټ کې د خیبر پختونخوا نام په سیلګری، لاسي صنعت، معدنیات او په کلتوري او تاریخي څانګو کې نمایندګي شوې ده. خو د قبایلي ضلعو ځینې مشرانو د سوداګرۍ د خونو یا چیمبرز آف کامرس غړي وایي په دوبی اکسپو کې دوی هیڅ نمایندګي تر اوسه نه ده شوې. نو ورته په حکومتي کچه په دې نړیوال مارکیټ کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی په دوبی اکسپو کې د ټولې صوبې نمایندګي کوي. په دې اړه فرخنده صدرا کوي.
د قبایلی ضلعو د سوداګرۍ د خونو یا چیمبرز آف کامرس مشران وای دوی ته په دوبۍ کې روان د دوبۍ ایکسپو په نامه نړیوال مارکیټ کې د ګډون هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. د قبایلی ضلع خیبر چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری فیصل خان د جنوري پر 28مه مشال ریډیو ته وای دوی سره چا په دې اړه هیڅ رابطه نه ده کړې.
دوی نمائندگی خو بالکل نه ده شوې جی، نه دوی ته دوی څه توجه ورکړي
دا نړیوال مارکیټ تر 2021 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه په رسمي توګه په دوبۍ کې پرانستل شو او د روان مارچ میاشتې د 1 نیټې پورې به دوام لري. دوبۍ ایکسپو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دغه نړیوال مارکیټ کې 192 هیوادونه شامل دي چې دوی پکې خپل اقتصادی، کلتوری او د سیلګری تصویر نړۍ ته وړاندې کوي او دغه د هیوادونو لپاره د سرمایه کاری یوه ښه لار جوړوي. پاکستان هم په دې کې برخه لري. د نورو صوبو غوندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم وخت په وخت د دغه نندارتون له پیل راهیسې په سیلګری، معدنیاتو، لاسي صنعت او ځینو نورو شیانو په اړه پکې خپل سالونه جوړ کړي. خو د باجوړ ضلع د سوداګرۍ د خونې مشر لالی شاه پختونیار مشال ریډیو ته وایي دوی له صوبایي حکومت سره رابطه هم وکړه خو دوی ته په دوبۍ ایکسپو کې د ګډون څه ونه ویل شول. بلخوا د مومن ضلع د سوداګرۍ د خونې یا مومن چیمبر آف کامرس مشر سجاد علی مشال ریډیو ته وایي دوی دغه خبره په دې وروستیو کې د آل پاکستان چیمبر آف کامرس په غونډه کې راپورته کړه چې ولې قبایلی ضلعو ته په دوبۍ ایکسپو کې ځای ورنه کړل شو. سجاد علی وایی دوی په دې اړه د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری او تجارت بورډ یا د خیبر پختونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ سره هم رابطه وکړه. په اقتصادی، سیلګری او کلتوري سانګو کې د دوبۍ ایکسپو ته د تجارانو لیگل او یا هلته د صوبې نمائندگی کول د صوبې د سرمایه کاری او تجارت بورډ کوي. موږ له هغوی سره هم رابطه وکړه خو د بورډ مشران په یوه غونډه کې مصروف ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی فهیم خان چې د صوبایي اسمبلۍ د کامرس او انډسټریز د کمیټې غړی هم دی د جنوري پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو د سوداګرۍ د خونو چیمبرز آف کامرس مشران وایي د قبایلی ضلعو اقتصاد، سیلګری او معدنیات چونکې د نامنۍ له وجې سخت ځپل شوي دي نو باید چې د دوبۍ ایکسپو غونډې په نړیوال مارکیټ کې دوی ته خصوصي پاملرنه او ځای ورکړل شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 2:30 بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو. د
کوټه نه 350 کیلومتره لری ختیځ لورته د بلوچستان په ډیرا بوکټی کې د جنوري په 25 یو ماین چاودن شوی چې لامل یې سلور کسان وژل شوی او نه نو ټپیان شوی دی. په وژل شو کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي شامل دي. تر اوسه دغه پیښه ذمہواري چا نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجو د پیښې په غندلو سره ویلي چې دوی به د نامنې خورونکو خلاف سخت کاروایی کوي. په شمالي وزیرستان کې پوځي مشرانو د ځایي ملکانو، ځوانانو او ځینو نورو مشرانو سره د سیمې پر امنیت او نورو چارو خبرې کړې دي. دا خبرې د جنوري په 23 په میرامشاه کې په یوه جرګه کې وشوې چې پکې د ترهګرۍ، هدفي وژنو او د بد امنۍ د مخنیوي په لارو چارو بحثونه وشول. د جنوبي وزیرستان د کامی سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر د مقدمه اوریدنه د جنوري پر 23 د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. د پرونی اوریدنې پر مهال علي وزیر هم عدالت ته وړاندې شوی و. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته ویلي د مقدمه د اوریدنې پر مهال دوه پولیس هم د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړ. له دغه وروسته د جیل چارواکو د سیند صوبې د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې علي وزیر د کراچۍ زندان د بنو جیل ته واستول شي. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې پرون د ځوانانو، انجینرانو یا ینګ انجینیرز لخوا د بیروزګاری ختمولو، دوی ته د سرویس سټرکچر ورکولو او د ځینو نورو حکومتي پالیسیو خلاف مظاهرې شوې دي. تر اوسه حکومت د پرونیو مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي غربي هیوادونو د نیټو پر پراخېدو د ماسکو امنیتي اندېښنې له پامه غورځولې دي. د هغې وروسته دا چې امریکا له روس څخه یو ځل بیا د یوکرین سره نږدې له سرحدي سیمو نه د روسي عسکرو ستلو غوښتنه کړې ده. او د شلوریز کرکټ ټورنمنت پاکستان سپر لیگ په دویم میچ کې پرون پېښور زلمی کوټه ګلیډیټرز ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. نن به دغه سپر لیگ دریم لوبه د ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترمنځ وي. لن خبرونه د فرخنده اسد ناوړه د لوریدونکو وخت شوه. دوستونه سي خبرونه د کرخه په غاړه په نننۍ خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد دستر مبارز او د خدای خدمتگار تحریک د بانی باچا خان د تعلیماتو د یوې پیخې تعلیم دغه سیده په دې کې چې څوک شامل وو د غي د ژوند او هلو زلو پاړه بتاسوارې د خبرونې قربانا فرخنده اسد دا د خبرونه درته نن مونږ په تکراری بڼه خبرو. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخه په غاړه پروګرام کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. باچا خان او پښتني خزي په پښتنه سیمه کې د عدم تشدد د ستر مبارز او د خدای خدمتگار تحریک د بانی باچا خان د تعلیماتو د یوې پښتني خزي پر ژوند، په اثراتو، په بدلون باندې په یو سات کې بحث کوو. موږ سره په دې پروګرام کې د بشري حقوقو فعال او سیاستواله جمیلا ګیلانی، قانون پوه سلیم خان ایډوکیټ او تاریخ پوه او لیکوال نور الامین یوسفزی ملمانی وی. نو دوی موږ سره ټلیفون په لیکه راغلي. تاسو ستړي مشي وای ډیر مننه ستاسو د دوانو نه چې نن تاسو و ډیر مصروفیات هم لرل هم سره په دې پروګرام کې رالی. سږ کال د جنوري په 6 تاسو ته معلومه هم وی چې د خدای خدمتگار تحریک ته بنیادی خودونکې او په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفه د بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان پیژندل کیږي سلور درشم اتلین مانزل کیږي. په دې مناسبت د عوامي نشل ګوند لاړه د باچا خان اونۍ هم روانه ده. تر سبا پورې مونږ په دې پروګرام کې خبرې کوو چې د باچا خان د تعلیماتو، د هغه د کار له وجې د ښځو په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. نو نورالامین صاحب، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ سل کاله پس د ښځو په ژوند کې، د پښتني ښځې په ژوند کې څه بدلون وینئ؟
داسې ده دي چې مونږ کله د باچا خان رحمت الله علیه ژوند ته ګورو او د هغه د زغم، برداشت او پښتنه ټولنه کې دا هغه چې کوم د زغم او د برداشت او د عدم تشدد چې کوم دا هغه نظریه او عقیده ده، نو هغه په خپل د یو داسې ټولنه چې هغه ډیره زیاته کرپشن وه د غلامۍ د وجې، یعنی هغه دا و چې په کسبګرو باندې ظلم کول، په ماشومانو باندې تشدد کول، په کورونو کې په زنانو باندې تشدد کول، ساروی جنگول، سنگان جنگول، سپی جنگول، نو هغه اجری چې د کام د جرګو د مرکو مرکزونو هغه ټول د تشدد ښکار شو. نو باچا خان رحمت اللہ علیہ چې دین هغه تک کامی بڑا ورکړه او د پختنی ټولنې د عدم تشدد چې کومه د رنگ تر حد پورې و نو هغه د ختمولو لپاره ابتدا وکړه. یو بیم خبره بیا دا و چې په پختنه ټولنه کې ظاهره خبره ده چې د باچا خان کول دا چې ښځه او سړی د یو ګاډي دوه پایي وي دا خلکو نورو خلکو پسې تړلې او دا اکه یو کسو باچا خان یک یو کسو چې هغه پختون نارینه او زنانا یو ځای ودرولې یعنی یو بل سره په جنگ کول نه بلکې د معاشري د ټولنې د یو نماینده کردار په ځکه چې په دې ټولنه کې د سړی د ټولنې لوی ملګری زنانا ده او د زنانا د ټولنې لوی ملګری سړی دی او دا ځکه چې دا باندې دا ټول کائنات ولاړ دی. باچا خان رحمت الله علیه یو پلا دا اقوال دي چې لکه د مثال په توګه باندې هغه وخت کې دا خبره وکړه چې کته غواړي چې یو ټولنه باندې ځان پوه کړي چې دا ټولنه سوره مهذبه ده نو لاړ شه وګوره چې دغه ټولنې د بیبیانو سره رویه څه ده یعنی د خپلو زنانو سره دغه رویه څه ده. بل پل هغه په عملي توګه باندې کله چې په پښتون رساله کې په 1928 کې پښتون رساله پیل شوه او په هغه کې لیکل شروع کړل نو یو زنانه پکې یو جینۍ پکې لیکل وکړل خو د لاندې لیکلي وو چې ستاسو یو پښتنه خور نو باچا خان رحمت الله علیه پختون ته خط ولیکه او هغې ته ولیکل په خط کې چې زمونږ په ټولنه کې مولیان صاحبان په جوماتونو کې زمونږ د صحابیاتو نمونه اخلي زمونږ د امهات المؤمنین نمونه اخلي نو د پښتنو زنانه ولې خپل نوم نشي اغستی او نشي لیکلی د دغه سره د خپل لیک سره بل پلا د ټولو سړو په مخ کې زمونږ دغه لیکي عالم او هغه زمونږ د امهات المؤمنین دغه د کردار حضرت حنصه رضی الله عنها د حضرت حفصه رضی الله عنها ټول زمونږ چې دای کم سماجی کردار او په جنگونو کې کم کردار پاتې شو نو هغه جنې بل زل بیا خپل مضمون سره خپل نوم ولیکل. یو داسې شو چې الف جان خټکه چې دا کومه چې زمونږ ډېره لویه اتله ده هغه چې کوم دی نو یو ځلې په باچا خان ته یو خط راولېږه چې په سړو باندې د هغې په متشددانه کردار باندې هغې نیوکې وکړې او زنانو سره چې څه کېږي پښتنه ټولنه کې. باچا خان د هغې خط جواب ورکړه او وی چې زه شکر زه خوشحاله شوم چې زما یو لور دومره شوه
ډیره مننه تاسو بیا هم راځم. څنګه چې نورالامین صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجہد کې د خپلې د چار صدې د یوې وینا په اړه لیکي چې په 1929 کال کې کړې ده وایي چې تاسو خو د هندوانو ښځې هم راپاسېدلې دي او د سړو سره یو شان د وطن د ازادۍ لپاره کار کوي. جمیله ګیلانی بیبي تاسو ته راشم. د باچا خان تعلیماتو له وجې په پښتنه خزه کې څومره سیاسي شعور راغلی دی ته تاسو څنګه ګوري؟
ژوندی اوسېږي څنګه چې زما دې ورور وي اور لمین صاحب چې باچا خان د ښځو په حق لا چې کوم کارونه کړی دي نو زه خو به دا ووایم چې باچا خان چې دی نو هغه فیمینسټ وو او په هغه وخت کې فیمینسټ وو چې په پښتنو کې دا خبره کول اسانه نه وه بلکې په عمل کې فیمینسټ وو. اولنې پښتنه ښځه د هغه د کور نه بهر تعلیم ته ځي هغه وخت کې چې خلک خپلې لوڼه په گاوند کې د باچا خان د چاخانانو په کور کې هغه و د سکول وو هلته باچا خان چې خپل لور اول ځل ولیدلا نو خرګنې ته خفه شوه چې تا وګوره او هغه د چاخان ښځې هلته شغه سبق خولو بچو ته او دی بیا بهر لیږي او نو اولنې پښتنه ښځه د هغه د کور نه سبق له بهر ته ځي او بیا اولنې پښتنه لیډر د هغه د کور روزي او دا د هغه د عملی ژوند مثال موږ تاسو ته دغه وکړنه. بیا چې کوم سیاسي شعور دی نو 1940 کې چې په کوم پښتون رساله کې کوم مضمونونه چاپ کیږي هغه د کتو دي هغه کې په داسې خبرو باندې خزي نو هغه وخت کې هغه خزي چې کوم دی هغه په سیاسي مسلو باندې کوم په دغه لکه هغه وخت کې چې کوم حالات وو دا هغه دا بارہ کی چکم کلاب خبر لکھی تو اگر زما پہ خیال نن سے باہر جو ہوم تو میرا کلیئر نہیں پاگا خبر باندھی آگے کور د پردی بارے کی لکھی چې آغا کم رائے چې داغا وخت پردے شوا اگی وی نہ دا اسلامی دا او نہ رواجی دا بلکہ دا پردہ چې دا د خزو د ترکه پلاره کې خان جوړی گی کنا او دا د پختنو په ضد دا کنا او بیا دا خزی د دې خبرې ته پوس کئ لکه الف جان خټک او چې وی چې ځان دې آزاد او زد سار کرم په کور کې ولې او اړ په شکل کې سوزوي می په سرور کې ولې داسې کې سم سوالونا کدا ولی سوال چې هغه ته پوس شروع کو نه د ولی سوال چې کله شروع شي نو دا چې کوم دی دا د لکه سوسایټي چې دی مخ کې دوزی په دې دغه دوران کې خزه ته پوس کوي د مولانو نه چې تاسو یو اور را کوس کړي دی چې د غازی امان الله خان خزه سوریا ولی ستر مات کو نو وای چې دا خو چې دا د ملکی ذکر خو تاسو کوي بلیا خواری کخی پختنی کمی چه سر تور سر دخپل گیڑی دا پارا پردو کسو که خدمتو نکی داغی دا خد سطر خیال چه دی داغا دا چازی مواری دا نا دا چه دی کنا دا اصل کې د بادشاہ خان چې کوم د سیاله او احساس په دې پښتنو خزو کې پیدا کړو چې نور قابونه مخې طرف ته روان دي او تاسو په شایې او
تاسو مونږ سره اوسه مریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې یو سات کې مونږ سره برخه ولري که په دې اړه څه نظر لري یا زمونږ د ملمنو نه کومه پوښتنه کوي نو کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ سره هم دا اوس ملګری شئ. د مشال رادیو ژوند د خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
سلامونه استاد مشه، یو ځل بیا ورېدونکو مونږ د باچا خان د تعلیماتو د دغه لوجې په پښتنه ټولنه کې د خوځو په ژوند په اثراتو باندې خبرې کوو. مونږ سره سلیم خان راغلی دی. سلیم صاحب، تاسو استاد مشه وایم او وړاندې متاسو نه پښتنه وکړه خو تاسو ته آواز نه درته. دا چې د باچا خان څومره تعلیمات یې وی کوم زینو تتلی دی، ویناګانی کړی دی، خپل کتاب کې پرې لیکل کړی دی، نو د دغه ټولو کوم د جنکو تعلیم ته وګورو سب بدلون په پښتنه ټولنه کې راغلی په دې حواله سره.
خبره دا ده چې باچا خان بابا د پښتنو مشر دی، چې دا د پښتنو په دې ټول تاریخ کې دا لومړنی ولسی مشر دی د پښتنو. پښتنو مشران تیر شوي دي خو واریر جنګجو مشران زمونږ تیر شوي دي، خوشحال بابا، احمد شاه بابا، شیرشاه بابا، میرویس بابا. خو دا د دې توپیر دا دی په مشرانو، د دې مشرانو کې فرق دا دی چې باچا خان بابا د پښتنو په لرغوني تاریخ کې لومړنی ولسی مشر دی، او داسې مشر دی چې هغه د اصلاح لپاره راپاڅېدلی و. هغه چې کله وکته چې دا هغه کام چې دی هغه په داسې تورو تیرو کې ډوب دی چې د مولیانو، د پیرانو، د لوی لوی خانانو په ولکه کې ګیرو، په دشمنو تربګنو کې ګیرو، بوختو پکې، او دا په خپل ډېر لوی خانو د اشنغر، او دا د کام درد په سینه کې پروت و د ډېر ماشوموالي نه، د ډېر ځوانۍ نه. بیا چې راپاسېدو نو هغه ډومبرې دا کار وکړه چې بھائی د پښتانه به الله طریقې کوي چې دوی تعلیم زمانې تعلیم حاصل کی، نوې چې کوم تعلیم دی هغه د پاره پښتون جرګه جوړه کړه، بیا ترنګزو بابا جی او دوی یو ځای کار وکړو، مدرسې جوړې کړې. بیا چونکې ترنګزو بابا جی چې هر شروع کو، بیا په 1921 کې انجمن اصلاح افاق نه د ډېره پاره جوړ کړه، درې خبرو لپاره. یو دا و چې پښتانه پیسې ته کام تعلیم طرف تا راو پا رہی چھے، تعلیم زمانے نوے تعلیم ہوگی. دویم دا چھے پختانو صنعت حرفت او تجارت طرف تا راشی، او بیا خبر دا چھے دویم دا چھے پختانو دا کام پا مانا پوشی، دا کامی ازادائی پا مانا، کامی بیداری پا پختانو کے دیل پا رہی دا تنظیم جوڑ کو او سکول نه جوړ کړ. او خبرې کې دا څومره لوی سړی وو چې د په دغه سکول کې د جوړ کړ، نو دا خان او د خانانو بچو سکولونه به هغه وخت کې په مشن سکول کې په پېښور کې وي، د نن نسل کال مخ کې. او دلته یو انټرنیشنل پبلک سکول جوړ شو په پېښور کې په هغه زمانه کې، په هغه کې به د لوی لوی خانانو نوابانو بچو دلته سبق وي، بورډنګ کې به پاتې کېدل. او باچا خان بابا چې دغه لومړنۍ مدرسه جوړه کړه، آزاد مدرسه په هغه کې اتمانزو کې، خور بیبی ته دې خبرې ته وګوره چې پاغي کې هغه الجبرا، جیومیټری، انګلیش، میت د هغه زمانه علوم او ورسره چې کوم خلکو به نفرت کو د کسب او د هنر نه، د جولا توپ چلونه هم په دغه سکولونو کې خیل، د درزی توپ چلونه هم پکې خیل، د ترکانې ترکان توپ چلونه هم پکې دغه کې خیل، هغه کې به داخلېدل. او دا وګوره چې دا د پښتنو په تاریخ کې زمونږ په جاګیردار معاشره کې چې خلک ځان ډېر لوی ګڼي، خانان نوابان ځان لوی ګڼي، باچا خان بابا چې څنګه سکول جوړ کړ، نو لومبنه طالب علم د هغه زوی او خان عبدالولي خان هغه سکول کې داخل کړ. او خان عبدالولي خان لیکي چې زه په دغه سکول کې داخل شوم او په پوزي کېناستم، په پوزي باندې، نو ما سره په پوزي باندې زمونږ د کلي د قادری کاکا ټانګي والے زوی چې دا هغه نوم مظفر، هغه ما سره په یو پوزي باندې ناستو. بیا د دې سکول د جوړښت نه مخکې غنی خان په پېښور ښار کې په انټرنیشنل پبلک سکول کې په سلورم جماعت کې و. باچا خان بابا دومره د عمل خاوند و چې هغه زوی د سلورم جماعت راوچت کړ او په دغه اسلامي مدرسه کې، آزاد مدرسه کې، پوتمانزو کې په سلورم جماعت کې داخل کړ. خلکو دېدا اوخیل چې زه د کام بچو له څنګ تعلیم غواړم، نو داسې خپلو بچو د پاره غواړم. سره پر چې د زنانو د تعلیم خبره ده، هغه زمانه کې نارینه و تعلیم نه کو، زنانا خو هغه وخت کې د ډېر ظلم ښکار وي، په کټ کې به نشکه کېناستې وي، په ځمکه به ناستې وي، چې نارینه به په کټ کې ناست و، زنانه به په ځمکه ناستې وي. باچاهان بابا چې به ګرځېده، هغه به وایي چې یا پښتنو، دا خو زمونږ میندې دي، دا خو زمونږ لوڼې دي، دا خو زمونږ بچۍ دي، او داسو دا په ځمکه کېنوئ، ټوله ورځ غواګانې او میخې ساتئ، د کور کارونه پرې کوئ، تاسو دوی له تعلیم نه ورکوئ. دا به په خپلو جلسو کې دا خبره کوله، او داسې د عمل خاوند و چې خپل لوري په هغه وخت کې د خانانو لوڼه د کوره به چې راوتې، درې څلور خدمتګارې به ورسره وي په پرده کې پټې، هغه خپل لور چې کوم نن راوستا په هغه سکول کې داخله کړه. خپل لور اول اول د عمل خاوند په دی چې صحیح کام کوي، هغه اول په خپل کول. او زه تا ته خور دا خبره ډېره په ایمانداري کوم چې د ناخوانده ان پړو خدای خدمتګار لونه زمنګ په علاقه کې د خدای خدمتګارې چرته خدای خدمتګاری په زور کې وا، د پېښور وادي لکه پېښور، اشنغر، مردان، ثوابه، چار صدا، د دې کې د غریبانو او د ان پړو خدای خدمتګار لونه هم چې کوم نه اول سبق ته غیت لی دی سکول ته، او نور خلق لا نور زنانو له زور کړی دی بیا غیت سکول ته راغلی دی سبق
نیوی. سم ده، مونږ تاسو ټول سره خبرې هم کو، زو یو اوریدونکو ته سلامونه او څوک خبرې کوي.
السلام علیکم، عادل تورایم در ساده کار مزلی تحصیل علی زاین، سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، او څه پوښتنه وکوي؟
پښتانه دا کون څه بچاهون لکه حکومت تلیموتی، آیا پښتنو بو کی چوره نی پرمختاب کړی دی کمه دی کړی، او د جنکو خوسا یعنی کام دے بیا خوس کر دنوی جلو کو بیلو کے ڈیر کام دے، او جنا جی کی اسکول نشتا دی، استاذ نشتا، او جنا جی کی استادان کلونه نشته دا مسله ده. اینی پښتنو په یدی په لار باندې روان دي نه دي روان نه دا تاسو کوم ناغه ډیر پښتنو د پوره ډیر تکلیفونه جلونه تیر کړي وي. اینی پښتنو دي په لار روان دي کنه دي روان دام په څو نه دي.
ډیره مننه تاسو نه زیو بل ټلیفون ته هم خو سلیم صاحب تاسو ته براشمه تاسو خو په دې باندې د غرور چې د کور مینه کم ټلیفونو کو په دې باندې خبرې مهم وکړي. دا یو ټپه ده کنه چې د ظلمونه پوره نشوه فخر افغان نکې بده ګټی نه. تاسو د دې باره کې معلومات لرئ نو کوغه لګوریدونکو سره شریک کړئ چې د دې شاته څه بیک گراوند دی.
دا ټپه چې ده کنه دا ټپه دا د سنتیس ټپه ده او دا ډیر په ټول پښتونخوا کې دا ټپه ډیر زیاته مشهور ټپه ده. دا ډیر زړه ټپه ده. دا کم اس کم د نوی کالو ټپه ده لسکم سلو کالو ټپه ده. او د دې ټپې با تحقیق کړی دی په خپل. دا ټپه چې ده د کالو خان کلی د سوابه ولسوالۍ د سوابه ضلع د پښتونخوا صوبې د سوابه ضلع کې د خدای خدمتګار تحریک ډیر لوی سنګرو. دا په سنتیس کې چې با باچا خان بابا کم کلی تتلو کنه هغه به په اجرو ګرځېد. جاروګانې به ورسره وې خپل ملګري به ورسره وو لارې به جارو کولې. او بیا چې کوم اجرې ته بلاړو هغه اجره به جارو کوله. چې کوم جومات ته بلاړو جومات ته صفا کو. هغې بنیادي مطلب دا و چې پښتنو کې د صفایې دا عادت چې کوم دی نو پښتنو ته چې دا به تاسو پختل ځان له صفایي کوي. دا چې به ګرځېدو نو ډیر خلک به ورسره نو ځوانان مشران به ورسره په ټول کلی کې به ګرځېدو. هر حجرې ته به ته هر جومات ته به ته د خدای خدمتګارۍ خلکو ته به اپیل هم کو. خلک به رازاده په مانه پوهې کو. خلکو ته به وي چې تاسو کام یې ستاسو وطن ستاسو دی د دې وطن تاسو مالکان یې. دا به چې ګرځېدو نو هغه سره به ډېر خلک وو. نو زنانه چونکې زنانه وي نو زنانه به پړونی په سر باندې په کوټو ناستې وي په کوټو په چتونو به ناستې وي. او لاندې به باچا خان بابا تېرېدو. دا په کالوخان کې بچاخان بابا تېرېدو خپل ملګري ورسره وو. او په کالوخان کلی کې یو زنانه دا ټپه کړې وه د کوټې د چت نه چې که د ظلمونه پوره نه شوه او فخر افغان جینکۍ به دې ګټي نه. دا ما بیا په دې تحقیق وکړو چې دا واقع تللې ده که نه. نو په هغه کې زمونږ د کامی ګوند یو سیکرټري وو زمونږ د هغه تپې د رضالو تپې فقیر محمد لالا الله دې وبخښي وصفات دی. نو افضل خان لالا او زه تللي وو کالوخان ته یو دوالا. نو ما افضل خان لالا ته وویل چې یاره دلته کې داسې وایي. نو مونږ هغه فقیر محمد لالا چې د سیکرټري وو نو هغه مونږ کېنو. مونږ ورته وویل چې دا څه حساب د دې ټپې. هغه وویل چې دا ټپه زمونږ د کوره وتې ده. زما یو ترور وه ناواده کړې هغه بیا مړه شوه. دغسې د ډېر عمر کې مړه شوه. خو چې هغه پېغله وه او جینۍ وه نو باچا خان بابا راغلی وو په 1930 کې. 1930 کې راغلی وو باچا خان بابا. نو هغه دا چې کوم دی نو روانو. او دا زما ترو اوس نوم زما نه هغې هېر دی. هغې نوم هم خیلی وو. ما نوم هېر دی. ما سره لیکلی دی اوس را نه هېر دی. نو هغه هغې زنانه دا ټپه کړې وه. او هغې ټپې مطلب دا و چې د باچا خان بابا سره په دغه تحریک کې د ازادۍ په دې جنګ کې او په دې تحریک کې د نارینه سره سره زنانه هم په دې کې پلویانې وې. راغې زنانه هم راوتې وې. او دا هغه د تحریک اثر و.
نورالامین صاحب ته به ورشمه د ډېر وخت نه انتظار کوي. نورالامین صاحب که مونږ کورنۍ ژوند ته وګورو کنه باچا خان په خپل کتاب کې د دې ذکر هم کړی دی چې کله لکه د خپل میرمنې سره ډوډۍ خوړل شروع کړو دې په کلی کې کنه چې هغه بشرمېده هم. او کورنۍ ژوند کې بیا هغه څه ویلې دي لکه څه معلومات لري تاسو؟
دا څه ده کنه چې که سړی سوچو کې د تاسو د سیاسي بیداری خبره چې کوله د بیبی نام تپوس کړو نو زه صرف تاسو سره یو دوه خبرې صرف شریکوم. نو بیا راځم تاسو سوال نه چې یو دا ده چې کله د بابړې په میدان کې چې کوم دی نو تاجو بیبی چې د خان عبدالولی خان بیبی وا او د اوسنی رهبر د ستیار خان مور بیبی وا. او هغه چې کومه وا هغه بیمار وا خو هغه چې دی نو ملا تړلی وه پلو پټه باندې او خلکو له زخمیانو له اوبه ورکولې او هغې له پټۍ لګولې. او د هغې د وجې نه هغه دومره زیاته اوزورېده چې هغه بیا مړه شوه.
ماشومان پیدا شو. د دین علاوه چې دینو خان عبدالولی خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې زه کله په پیرول باندې رالم د تاجوبی بی پیغام باندې نوې چې موږ سره یو خدای خدمتگار او چې ډېر زیات غریب و نوې ما خپل ترور ته وې خپل خواخې او ترور ته چې ته د هغه بیبي راوغواړه ځکه چې بډې بدهاري چې ولا سور کو هغې وی چې هغه چې کله راوغوښته نو هغه بیبي ما ته وی چې ته خدای خدمتګار یو زما خاوند نو زه د خپل خاوند خدای خدمتګاري خرڅه کوم زما له خدای مټې راکړي زه مزدوري کولی شم خپل بچي پاللی شم او زه به هم دک کشان کوم او د چا ته به لاس نه نیوم. بیا دا ده چې ساقي صاحب لیکلي دي چې ما کله خپل ژوندلیک ولیکه نو ما خپلې بیبي ته وی چې ما خو خپل دردونه او تکلیفونه ټول ولیکل نو وی هغه ما ته وی چې زما وه ما وده چې ستا هغه فرښتو لیکلي دي. دکه ځای ته چې موږ راشو نو د پښتني ټولنه کې چې کله د ازادۍ جنګ کېدو نو که یو پلا سین بیبي او الف جان خټکي د قلم په توګه باندې کوو نو بل پلا د پښتنو په کورونو کې په دون کاچو باندې په مسلو باندې هم دا جنګ کېدو او هغې راوتي به مو باقاعده نو د پښتني ټولنه کې چې کومه بیداري خدای خدمتگار تحریک سره پیدا شو وه. باچا خان رحمت الله علیه په خپل کتاب کې هم دا خبره کړې ده چې پښتنو له پکار دي چې د خپلو بیبیانو سره مینه وکړي هغې له عزت ورکړي هغې له احترام ورکړي او هغې سره لکه د زناورو په شان سلوک نه کوي څنګه چې دوی کوه او د دې سره سره هغه عملي توګه باندې دا ټولې پښتني چې وي د خدای خدمتګارو لوڼه د هغې بیبیانې هغه باقاعده د دغه تحریک کې څه بلواسطه او څه بلاواسطه شامل وي او دا د هغې تحریک کیسه وي او لکه اوس مثلا د ساقي صاحب لور چې ده هغه باچا خان رحمت الله علیه صرف افغانستان ته تللې ده او زما ژوند د جدوجهد په ترتیب او په تدوین کې هغې غیر معمولي کردار ادا کړی دی د ساقي صاحب لور. نو باچا خان رحمت الله علیه چې کوم دی هغه د صرف دا نه چې هغه د وینا طرحه ده چونکې چې بیبي وي هغه د عمل سړی نو ځکه هغه په خپل کتاب کې ځای په ځای د خپل کور حالات بیانوي د خپلې بیبي سره خپل حالات بیانوي او دا د دنیا چې څومره لوی پوهان دي هغه ټول د کسې بیان کړي دي. نو مطلب دا دی چې باچا خان رحمت الله علیه چې دی هغه په پښتنه ټولنه کې د پښتون مزاج مطابق پازیټیو بدلون راوستل غوښتل او د هغې لپاره هغه خپل ځان خپل بچي خپل ټول خاندان وقف کړو.
سمه ده، ډېره ښایسته خبرې تاسو کړې جمیله ګیلانی بیبي. تاسو ته براشم څنګه چې نور الامین سه په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې باچا خان په پښتنه ټولنه کې چې کوم بدلون راوستي هغه د پښتنو د مزاج طبقاتو سره کار کړی دی. اوس کومه ګورو کنه موجوده حالات ته د یو شمیر ټولنیز سیاسي تحریکونه دي، په دې کې تاسو د ښځو ګډون ته د پښتنې ښځې ګډون ته څنګه ګورئ؟ آیا اوس هم هغه په داسې جلسو کې یا داسې تحریکونو کې د شاملېدو لپاره مشکلاتو نه تیریږي؟
نو ګورئ چې کله د هغه زمانی په حساب موږ وګورو تعلیم یافته ښځې ډېرې دي او هغې ته په ښه نظر کتی شي او هر فیلډ کې دي هر میدان کې دي او خپل او خاص کر سیاست کې بلا ښځې راوتی دي. خو یو خبره یو سوال پیدا کیږي چې باوجود د دې هر څه موږ اوس هم د نورو قانونو نه ډېر روستو یو، لکه څرنګه چې هغه وخت روستو یو دې وخت هم روستو یو کنه. هغه خود باچا خان خپل یو غټ کوشش او یو غټ هغه چې پښتانه لکه هغه وخت کې ما تاسو ته وختي چې خبرې وکړي چې پښتنې ښځو دومره سیاسي سوالونه کول شاعرۍ ادب کې او په پښتون رساله کې لیکونه او دا هر څه هغه وخت کې زه دا ګڼم چې لکه سیاسي شعور هغه رنګ چې څرنګه هغه د باچا خان د تحریکو هغه رنګ سیاسي شعور اوس هم لکه موږ کمی محسوسو کنه. دغه خبره دا ده چې موږ اوس هم د نورو قانونو نه ډیر وروسته یو، نو دې کې به بیا موږ دا ګورو چې دې کې زموږ څومره خپل لاس دی کنه. د کوم سیاسي ګوندونو چې دی د هغه څومره لاس دی پکې د ښځې مخکې راوستو تا یا هغه ته عملی کولو ته د هغې کار باوجود د هغې اوس هم چې کوم مین سوال دی هغه دا دی چې موږ د نورو قومونو نه هغه شانتي وروستو یو کوم چې موږ هغه وخت کې یو کنه. نو دې کې به موږ خپلې غلطیانې به ګورو چې زموږ د سیاسي ګوندونو کوم کوم ځای غلطیانې.
ډېره مننه ستاسو نه اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د پروګرام د کرخې په غاړه وخت په دې ځای ختمیږي. موږ د خپلو درنو مېلمنو نه چې بکی جمیله ګیلانی بیبي وه، سلیم خان اډوکیټ صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب، ستاسو د ټولو ډېره مننه چې په خپلو
خصوصیاتو کې مور سره وخت را کو دی پروگرام ته ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو دا ودنن ورځې د کرخه په غاړه پروگرام له مشال ریډیو سره اوس دمنه په مذهب دې هم سفر کوم کنا هم سفر کوم کنا راهبر کوم کنا هم سفر کوم کنا راهبر کوم کنا دمنه په مذهب دې هم سفر کوم کنا یو خلې را نمخ کې دې راهبر کوم کنا